صدور احکام دستگیری شده است.
سلام، ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې دی. تاسو زموږه کلا زده رادیو ناوړي د ازادي رادیو دا خبري مجله په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت و هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لمی په یو برخه کې شوې ده. د غې لمیا پیکنګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پرېکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول ولوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې څخه تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم کی چینګیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان او چین په ګډون هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت ویاندوی وای چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیار لزره ټونه او متیل په کورنۍ و پانګون کو پلورل دي. سبیلا مجاهد نن په خپل اکسپانی په خاندې ټویټر لیکلی شو دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو او شپږ سوه زرو امریکایي ډالرو پلورل شوی دی. د زیاته کړه چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت د یک شنبې 40,000 ټنه نور اومه تیل لیلاموي. دا نوموړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوو اونیو کې 1.5 لک ټن اومه تیل پلورل کیږي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خپل عاید زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته زیات پام کړی، خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوې بلکې لا ورسره ډېرې شوې دي. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لوی ستونزې ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,800,000 و په هغه کسانو کې چې له مسجد الحرام لري کړی شوی دی 1,350,990 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې یې نه درلودې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,150,000 نور ځایي کسان هم راټول کړي دي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 20 روپۍ هیوادونو وګړو د خپلو وسو شل استازو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د اروپایي اتحادي شاوخوا 3.8 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکونې مرکزونه به د شپې تر 11 بجو پورې خلاص وي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، لن، لیتویا، مالټا، هالنډ او سلواک کې رای اچونه پای ته رسیدلې ده. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالي په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به یې ننداره وکړي. دا مسابقه د کابل پر وخت مخام 2 بجې پیلېږي. تېره شپه ویسټ انډیز یوګاندا ته د 1,34 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بیټنګ یا توپوهنه ویسټ انډیز پیل کړه. د 5 لوبغاړو د سوځېدو او 9 اوورونو په پای کې 1,33 منډې وکړې، خو یوګاندا یوازې په 9.8 منډو منډې وکړې. په دغې لوبه کې د سږ کال د 20 اوورونو نړیوال جام سیالۍ د امریکا ویسټ انډیز په کوربتوب روانې دي او د دغې جام پایلوبه به د جون پر 9 په ویسټ انډیز کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل. وړاندې را سره په مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. چین او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خود طالبانو زواب ورته څه وروسته به یې په تحلیل او همدارنګه تفصیل به یې په راپور کې درته درکړو. له پاکستان او ایران راستنه شوي کډوال په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي.
دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځکه زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، که کوچنیان مریضان شي زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم.
همدارنګه د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بور شو چې خلک یې د تیلو د بې کیفیتۍ نه شکایت کوي.
ارزانه تیل راوړي، یا موټر یا موټرسایکل د چورواچی موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي.
د هند او پاکستان د لوبې جزئیاتو ته به هم تم شو. د چې تمه د څوک به د لوبې ګټي په دې اړه به خپل سپورتي خبریال راوغږو. نور مطالې به مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړي. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمبې کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمبې چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوې ده. تفصیل سنکا کرناورو.
چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دي د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 5 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په زلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دریمې غونډې کوربه وي. د یادونه ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماسي میزي ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي د بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېل قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو، ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
په راپور کې مو اوریدله چې چین او پاکستان افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې په بخښنې سره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. د اعلامیه د هغه سفر نو وروسته خبره شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې چین ته تللی و. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شننکي اختر محمد راسخ هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو هم ستړي مشي مجلې ته په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې وایي، تیر ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه باندې ناسته جوړه شوې وه، او د همدغې روانې میاشتې په پای کې به په دوحه کې هم د افغانستان په اړه باندې غونډه جوړیږي. له دې سره په څنګ کې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ځواب تل دغې غوښتنو ته داوي چې دوی د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله نه کوي او دوی په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت لري. فکر کوي د افغانستان مسله د دغه ډول خبرو اترو اعلامیه دولارې حل کېدو وړ ده؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته، تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سنګوري، افغانستان په نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو او د بدبختیو او د تروریزم خبستر او په دغه جغرافیا کې د غربي او د شرقي نړۍ د قدرتونو او د سلا او د ازمخ او د وژنو او د تباهۍ پلانونه دلته تطبیق شول. یو ځل بیا هم افغانستان جغرافیا د طالبانو په بریالی کېدو یا قدرت ته رسیدو په درشل کې غربي او شرقي نړۍ دلته د خپل د تصادماتو محراق د افغانستان جغرافیا ګرځولې ده، او د پاکستان دوه مخې لوبه ده چې افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې په دې بدبختیو سره لاس او ګریوان دی. زه ویلای سم څنګه چې په دوحا کې اولینه د طالبانو او د غربي نړۍ او بالخصوص د نړیوالې ادارې په حضور باندې کومه پریکړه د طالبانو سره شوې ده، هغه پریکړه د افغانستان د ولس په خیر دی، د منطقې په خیر دی، او د نړیوالو د وړاندیزونو سره
یعنی اوس دغه غوښتنې چې د افغانستان ګاونډیان یا په ټوله کې نړۍ او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو لري چې دوی باید ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، دوی باید د ښځو حقونه ورکړي، ولې د طالبانو ځواب دغه غوښتنو ته د څل په څیر همداوي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې دی مداخله نه کوي، او سره په څنګ کې دوی په افغانستان کې همدا اوس کوم حکومت چلري دا ټول ګډونه ده، ولې همیشه ځواب داوي د طالبانو لخوا؟
ګورې، طالبان هم تکراری امر اشتباهات یو ذلیبیا تکراری څنګه چې دوی په اوله دولتداري کې د مولا محمد عمر په تر رهبری تر چتر لاندې دی او اسامه د بهانه سره افغانستان شل کال په جګړو ور داخل کړي. نو ویل سم امغه تکراری اشتباهات دي، او دا چې د نړۍ غوښتنه او د دوی د مولا برادر او ستانګزی په امضا باندې دوی په دوحه کې دا پریکړه وکړه چې د غربي نړۍ سره چې دا حق وايي بغوز یو افغانستان د دوی ته سپارل کیږي، خو د هغه په څنډه کې مختلف ماده وي چې دغه دغه شان ته دوی باید اقلا عملی بڼه باندې عملی کړي. او بل خبر هم دا و چې دوی دا تعهد کړی و چې موږ هغه طالبان نه یو چې د اولې دورې یا هغه کړنې وکړو، مګر اوس څنګه چې نړۍ ورته ټوله نړۍ هغه ګاونډي ملکونه چې دا اوس هم د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي لکه پاکستان، ایران، دوی هم په دغه یو غږ باندې وایي چې افغانستان کې همشموله یا هم قبوله نظام غوښتنه لري. زه وایم چې طالبانو تر اوسه پورې په دې درو کلو کې حتی د افغانستان د ولس له ادرسه هم مشورې وانهخستې او د نړۍ سره هم د مشورې
څخه روستي او سفرونو ته وګورو. راسخ صاحب، روستي او سفرونو ته د طالب چارواکو وګورو، د پوهنې وزیر یا پټول کې هغه څه چې پرسنیو کې ډیره خبرګونی درلودو، هغه د سراج الدین حقانی سفر و چې دوی وکولای شو حج مراسم ته لاړ شي، غینه مخکې دوبۍ ته اماراتو ته سفر وکړ، بیا د دغه ډول پروتوکولونو ورکولو ترشا کم سیاسي پدیده ده کنه؟ دوی په قرار په قرار د سیمه هیوادونو زید افغانستان د طالبان د حکومت رسمیت پیژندلو په لور
ګورې. بیا هم ځان چې دا یو سیاسي لوبه ده، دا سیاسي لوبه ده، دا د افغانستان کچیر د افغانستان دغه نننای د طالبانو نظام پر رسمیت او پیژندل شي، خدا د سیاسي لوبې د معاملې سره وکیږي. الته دا دی چې تاسو وګورئ چې وزیر داخله سره د رئیس استخبارات هغه د اماراتو ته دعوت کیږي، مګر وزیر د تعلیم او تربیه او یو تیر نور روټوري قدمونه مسکو ته دعوت کیږي. دا اوس هم د افغانستان جغرافیا او دغه طالبانو پر کښولو کې یو بل سیاسي لوبه روانه ده، د غرب او د شرق. غربیان غواړي چې طالبان له ځان سره ولري، ولې چې دوی په ده باندې دا خبره کوي چې دوی ول چې وایي مونږ چې د طالبانو سره وکړه کړی ده، لاسلیک مو کړی دی د نړیوالو ادارې په حضور باندې چې دغه دغه دندې به دوی مخته وړي. مګر روسان غواړي او چینایان دا تلاش کوو چې د طالبانو نږدېوالی د غربي نړۍ سره لري او د دوی سره یو ځای شي، تر څو دغه مثلث چې نوی په جوړېدو ده چې د ایران، چین او د روسیې دغه مثلث په دغه سیمه کې د نوي تحولاتو او نوی یو دویمه بل قدرت د جوړېدو لپاره دوی تلاش کوي. په دغه لوبه کې غواړي چې افغانستان کې چې څوک حاکمان دي لکه دا طالبان، اوس دا طالبان دوی د ځان سره ولري، تر څو د افغانستان د استراتیژیک جغرافیانه غربي نړۍ ونیسي کولای د دوی د کوم په وړاندې او د دوی د پلانو په وړاندې
ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسېده سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې د چین او پاکستان د غوښتنې په اړه باندې چې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي او تر څو په افغانستان کې هم شموله حکومت جوړ کړي خپل تحلیل را سره شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان نه افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال راستانه کړی شوی دی. د چولې تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان نه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبه یعنی د جون لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپل ایکسپانه له ایران او پاکستان نه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بیلابیل شمیرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د دغو شمیرو له مخې 12,211 تنه له ایران او 4,013 تنه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو ادا کوي چې تیر اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاریخچه نه توګه راایستل شوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډیره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نه ښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم تی بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې یې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بارتاستا.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشتي، وای دیار لاسکالای لخپل کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړای، خو تیرونه د پاکستانی پولیسو لوري په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي رادیو ته وویل،
پاکستان زمونږ ژوند د ډېر خو د زمونږ ډېر مشکل سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کښنی مریضان زمونږ سره د درمل هم نشته. دلته نو که چې په لاس باندې باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار سم، زما خپل یاده زما مجبور یم زما ان شاء الله اختر مخ کې اباتي ولا شم یو واده کاروبار به وکم نو بچي خو غواړي.
د یادونه ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاشت کې د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ او چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د هند او پاکستان د نننۍ لوبې په اړه باندې هم درته جزئیات درکړو، خو سرزو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګې کې د اسرایلو پر بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ورزیات کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشت لژه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسي لشت لژه 10000 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنګي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شوی کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگی جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته وو څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي بریټ پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو لمخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزې ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولی دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د د کرکټ د شلورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هند او پاکستان لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. دا سیالۍ په نیویارک کې کیږي چې په میلیونونو کسان به نندارې ته ورشي. سیالۍ د کابل په وخت مخام و بجې پیلېږي. ساحل صاحب، زموږ سپورتي خبریال د تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې دینه چې د هند او پاکستان په دې لوبه باندې خبرې وکړو، د افغانستان د تیرې بریا په اړه کراته وایي اسلند.
سیال صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان تیر بریا لدی عمله ډیر ارزښتمنه و چې په ګروپ کې اور سره بل پیاوړی لوبډله د ویسټ انډیز ده، او افغانستان اوس یو بل چانس دا لري چې پی این جی نه یا پاپا نیوګینی هیواد نه سیالي وګټي او د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي. دغه پړاو ته تک یو ارزښت خدا لري چې افغانستان به کالته سیالي وګټي نو نیمه پهلو به ته رسیدو چانس لري. او بل ارزښت دا ده چې را روان شلوریز نړیوال جام ته به افغان لوبډلر له کوالیفایر راوند خلاص وي او نیخ په نیغه به هغه جام ته ورسیږي. د بل دا لومړی ځل چې د کرکټ په یو فارمټ کې افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړي. او بل مهمه دا ده چې په تیر شلوریز نړیوال جام کې چې کم تسلسل په 500 نړیوال جام کې چې افغان لوبډلې درلود او په نړیواله کچه کم منظور جوړ شوی و اغه دوی لا هم برقرار ساتل دي. او همدغه سیالي ته خلکو قتل چې افغانستان به وکړي شي چې نیوزیلند مات کی نو دا اغه ارزښت همدام د چې افغان لوبډله به اوس پر روانو سیالیو کې تر دې لا خي سیالي ننداري ته وړاندې
او د نننې لوبه په اړه باندې ته وایي د هند او پاکستان ترمنځ.
د هند او پاکستان عموما په ټول شلوریز نړیوال جام کې یا 500 کې هم د غیوی سیالي ته خلک ډیر منتظر وي چې اوس د ټیکټونو بای ان تر ول زرو ډالرو پورې رسیدل چې یو ټیکټ ځینې مهم ځایونه چې دی هغه پورې د دې معنی دا ده چې خلک یې لیدو ته ډیر لیواله دي. د دوی دواړو لوبډلو تاریخ ته وکتل شي، هند تر دې د مډیر سیالي په نړیوالو جامونو کې ګټلې، شپږ سیالي ګټلې دي او پاکستان بیا یوازې یو سیالي ګټلې. نو دا یو مسله ده د هند لپاره. او بل خبره دا ده چې هند په دې وشتنځای باندې د مخکې یو سیالي کړې ده له آیرلند سره چې هغه سیالي ګټلې ده، خو پاکستان ته باندې نیویارک چې امریکا ته په کې سیالي بایللې ده نو ستونزمنه وي. فیورټ ټیم تر دې دمه د کرکټ د مبصرینو له نظره د هند لوبډله ده، او ویل کېږي چې د هند لوبډله په دې نړیوال جام کې لدی عملم فیورټ ده چې دوی تازه لا آی پی ایل نه راغلي دي. اول ته دوی غټ کرکټ کړي او ویل کېږي چې هند به په دې سیالي کې برلاسي وي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل او چا د کرکټ له ډګره هم خبر کړو. د بختو خبري مجلې پای ته ورسېدو سم ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېر ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسي مشتوي کې زمينه راته برابره کړي. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما د پیغام و نوډ پورو چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سلی رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه د سیاستري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته. او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي، او که تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، مځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي، خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي، نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ یوسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.